دغه صنف کې به موږ هغه ټوله په تفصیلي ډول سره د دوی دندې د دوی جوړښت ټول شان په ښه ډول سره زده کړو. ستاسو ټول څخه هیله کوم چې دغه کوم نوټونه چې دي کوم درسونه چې تاسو ته ویل کیږي هغه د ځان سره په صحیح ډول نوټ کړئ او زده کړئ. هم له ساسي نننې درس چې دی د دریمې صفې څخه تر یولسمې صفې پورې به دوام وکړي او ډېر یو ښایسته موضوع ده چې مایکروسکوپ او د حجرې مطالعه مشترشي. تاسو حجره یا ژونکه یا هم سل چې موږ وایو دوی دغه کوم موضوع چې ده په اووم ټولګي کې زموږ لومړنۍ موضوع وه. موږ تاسې ویلي وه چې د ژوندیو موجوداتو جوړښتیز واحد دی، یعنې ژوندي موجوداتو اصلي واحد دی چې ټول ژوندي موجودات چې دي د حجرې یا سل څخه چې سوي دي ترکیب سوي دي جوړ سوي دي. حجره چې ده د ژوندي موجوداتو اساسي او کوچنی واحد دی چې د ژوندیو ژوند ټولې حیاتي پروسې پکې ترسره کیږي او دا چې دی د ژوند د جوړښت او فعالیت بنسټ دی. او ټول ژوندي موجودات یا د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي چې د حجروي موجودات لکه بکتریاوې او ځینې چې دي د ډېرو حجرو څخه جوړ سوي دي چې د کثیر الحجروي په نامه سره یادیږي لکه انسانان او حیوانات. او حجره چې د سل چې دی هغه د لاتیني کلمې سیلاس څخه اخیستل سوی دی چې د تش ځای کور په نامه معنا سره دی. او کله چې دغه کوم حجره چې وکتل سوله ځکه د سل نوم ورکړل سو ځکه چې په هغه کې هغه یو مرسوي حجره وه او داخلي محتویات یې ټوله له منځه تللې وه. تاسو د حجرې کشف تاریخچه او حجروي نظریاته د حجرې کشف چې دی هغه د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1858 کال کې ترسره سو چې د کارک نازک لرګی راواخیستی او تر مایکروسکوپ لاندې ولیدی. هغه چې کله د مایکروسکوپ لاندې دغه د کارک پاڼه ولیدله دې ته متوجه سو چې په نوموړې پاڼه کې کوچني خالیګاوې وجود لرلې، نو ځکه دا خالیګاوو ته د سل نوم ورکړي. وروسته په 1850 کال کې یو بل عالم چې د فلکس دو جاردن په نامه سره یادېدی هغه را ولاړ سو ژوندۍ حجره یې چې کړل تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله. او تر هغه درې کاله وروسته یو بل عالم وو چې د شلایډن په نامه سره یادېدی دغه الماني عالم نباتي انساج تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله او دغه نظریه یې وړاندې کړل چې نباتات هم له حجرو څخه جوړ سوي دي. وروسته بیا په 1890 کال کې بل الماني عالم چې د تیودر شوان په نامه سره یادېدی هغه حیواني انساج تر مایکروسکوپ لاندې ولیدله او خپل نظریه یې وړاندې کړل چې ټول حیوانات چې دي هغه هم د څه څخه جوړ سوي دي، د حجرې څخه جوړ سوي دي. او وروسته بیا په 1848 میلادي کال کې د هوګون موهل په نامه عالم وو چې د په حجره کې روشانه لزجي مایع ولیدل چې هغه لزجي مایع ته د څه نوم ورکړي، د پروتوپلازم نوم ورکړي. او بالاخره په 1880 میلادي کال کې حجروي ویش د والټر فلمنګ په واسطه چې سو کاش فکر سو چې په حجرې چې دی هغه د مخکینی حجرو څخه چې کیږي نیوی حجرې چې دی هغه د پخوانی حجرو څخه د حجروي ویش په عملی کې لاسته راځي. دغه هغه نظریات وه چې په اووم ټولګي کې موږ ویلي وه چې مختلف عالمان او لاس مختلف نظریات یې وړاندې کړله چې د دغو ټولو نظریو څخه بالاخره درې نظریې چې د حجروي نظریو په نامه نن ورځې پورې یادېږي یا هم سل تیوري په نامه سره یادېږي دغه درې نظریې د ټولو د موضوعاتو په راټولولو سره وویل سولې. لومړۍ نظریه دا وه چې هره حجره چې د حجره چې د موږ وایي د ټول ژوندي موجوداتو چې دی بنسټیز واحد دی، اساسي واحد دی. دوهمه نظریه دا وه چې ټول ژوندي موجودات چې دی یا به د یوې حجرې څخه جوړ سوي او یا هم د ډیرو حجراتو څخه به جوړ سوي. او درېمه نظریه دا وه چې نوې حجرې چې دی هغه د حجروي ویش د عملیې په ترڅ کې د پخوانیو حجرو څخه لاسته راځي، یعنې موږ وایي د حجره چې د ژوندۍ موجوداتو تکثري واحد هم دی. نو موږ د دوه ټولو نظریو په نظر کې نیول سره دغه حجره داسې تعریفولی سو چې د ژوند حجره چې د هغه د ژوندۍ موجوداتو جوړښتیز، وظیفوي، تکثري او بنسټیز واحد دی، ځکه چې د نسل ډیرښت هم د دغه حجرې په واسطه صورت نیسي. او لکه څرنګه چې موږ وویل، حجره چې د ځینې چې دي موجودات چې دي هغه د یوې حجرې څخه جوړ سوي چې د یونیسلولر په نامه سره یادیږي، لکه بکتریا، وایرس او داسې نور. او ځینې چې دي د ډیرو زیاتو حجرو څخه جوړ سوي چې هغه د کثیر الحجروي یا کثیر الحجروي په نامه سره یادیږي، یا هم ملټي سلولر په نامه سره یادیږي، لکه انسانان، نباتات. دا ټول چې دي د چې څخه د ډیرو حجرو څخه جوړ سوي دي. ورپسې راځو، لکه څنګه چې وویل سوله مخکې له دې چې حجره کش سي، مایکروسکوپ کش سي، چې د مایکروسکوپ په واسطه حجره چې د خپل کوچني جوړښتونو چې هغه ولیدل سوله. مایکروسکوپ موږ په تیرو لوستونو کې هم ویلي وه چې له دوو یوناني کلمو څخه اخیستل سوي دي، چې مایکروس د کوچني په نامه سره، او سکوپین یا سکوپ چې دی د لیدونو په معنا سره دي، چې دغه مایکروسکوپ په واسطه ډېر هغه ذره بیني کوچني اجسام چې د لیدلو وړ نه وي هغه موږ ته چې خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په اسانۍ سره هغه ووینو. د مایکروسکوپ تاریخ چیرته راځو؟ مایکروسکوپ چې دی هغه داسې دقیق معلومات چې دی معلومه نه ده، خو داسې ویل کېږي چې دا چې لومړی ځل د پاره ساده مایکروسکوپ چې وو هغه د دوو عالمانو، هالندي عالمان و چې دی خپله عینک جوړونکي و، یعنی عینکې چې کولې جوړول، چې یو د جوهان په نامه سره و او بل یې هم د زکریا جونز په نامه سره و. دوی دغه دوه عالمان راولاړ سوله په یو ټیوب کې، د دوی داخل کې دوی عدسیې ځای پر ځای کړلې چې د دغه عدسیې په واسطه کوچني شیان شي کېدل، خپل تر اندازې غټ ښکاره کېدل، چې دوی چې دي د مایکروسکوپ د لومړي جوړونکو په نامه سره چې کېږي یا مثال یادیږي. او دوی مثال دغه کم په دغه مایکروسکوپ په واسطه بیا نو عالمان راولاړ سو، ډېر کوچني موجوداتو باندې خپل مطالعات شروع کړل، چې د هغه څخه درې مشهور عالمان چې دي، یوې لیون هوک دی، مالپیګي، او بل یې هم رابرټ هوک دی. دغه درې عالمان چې و ډېر مشهور و چې دي د دغه کوچني اجسامو باندې خپل مطالعات کوله. لیون هوک چې و هغه دغه د شیشو په توجل او سیقل کولو سره د مایکروسکوپ یو قوه لاسته راوړه چې د لومړي ځل لپاره د باکتریا او پروتوزوا هغه چا کشف کړله، لیون هوک کشف کړله. او همدارنګه په د دې سره سره د چونګشي د چیچی په لکۍ کې د وینې جریان هم ولیدی. بل مارسیلو مالپیګی چې دی هغه بیا د مایکروسکوپ په واسطه د چنګش په سوجو کې د وینې جریان ولیدی. او رابرټ هوک چې دی په 1515 میلادي کې کال کې د خپل د مایکروسکوپ په واسطه چې کوم تجربې کړې وې هغه آثار یې ټول د مایکروګرافیا په کتاب کې چې کړله خپاره کړله. راځو د مایکروسکوپ ډولونه ته. راځو مایکروسکوپ چې دی عموما په درې ډوله ویشل شوی دی، چې د دغو په واسطه موږ چې کو زره بینی موجودات وینو. لومړی چې دی ساده مایکروسکوپ دی. ساده مایکروسکوپ چې دی یا زره بین چې ورته ویل کېږي، زره بین یا هم ساده اپټیکی وسیله ده چې د شیانو غټوالی، زیاتوالی تر څو کوچني جزئیاتو په ښه ډول ولیدل سي، د دغه لپاره استفاده کیږي. او دا وسیله د مهدبي عدسیې څخه جوړه سوې ده چې د شیانو انځور غټ او واضح ښکاره کوي. په زربین کې چې د مهدبه عدسیه وجود لري، مطلب د دوی په جوړښت کې چې اصلي برخه ده او د رڼا وړانګې راټولې کوي او د شیانو انځور غټوي، او د لاس نیولو برخه ده چې د زربین د دغه په واسطه د لاس نیولو په برخه کې موږ ښکار څو نیولای شو. او زربین چې دی موږ د حشراتو، نباتاتو، د دوی د جزئیاتو په مطالعې کې موږ ورڅخه استفاده کولای شو. همدارنګه د متن په لوستلو کې چې ډېر متنونه د ویلو وړ ونو، چې ډېر کوچني او ساده موږ په لیدلای شو ویلای شو، او په ساينس او سیرنیزو کارونو کې د نمونو په معاینه کولو کې هم ورڅخه استفاده کو. بل چې دی دوهم ډول چې دی هغه مرکب مایکروسکوپ دی، یا نوري مایکروسکوپ دی، چې موږ په مکاتبو کې دغه مایکروسکوپ څخه استفاده کو. معمولا چې دی په دې کې دوه عدسیې ځای پر ځای کړل سوي دي، چې یوې د سترګو عدسیې ده چې د هغه لارې موږ چې شکو هغه مثال په هغه ځای کې سترګې ږدو تر څو چې وکړو خپل هغه کوم تجربه چې دی، یا پر کوم شي چې موږ مطالعه کوو هغه ووینو. او بل یې د شی عدسیه ده، یا هم ابجکټیو، چې پر هغه شی باندې، پر هغه ژوندي موجود باندې کښېښول کېږي، یا پر هغه ماده باندې کښېښول کېږي. او چې دغه د دغه لارې موږ کولای شو دغه کم خپل مطالعات چې دی یا کم شی چې دی هغه چې کو خپل تر اندازې لوی وینو. او د کوچنیو اجسامو د لیدلو لپاره د اویل امرژن په نامه یو ډول ابجکټیو کارول کیږي چې هغه ونیوي اکس قوه لري چې د مثال د دغه قوې په واسطه د خپل شی چې کوي غټ ښکاره کوي. او بل چې دی د مایکرومیټر د اکولر مایکرومیټر په نامه یو ګر جوړښت دی چې هغه بیا د سترګو په برخه کې د سترګو د عدسیې په ځای کې ورکول کیږي او خپل اصلي شی چې دی پدې خپل په ځان کې اندازې لري چې د مایکرون په واسطه اندازې کیږي. او یو مایکرون چې دی هغه موږ وایو د ملي متر یو پر زره مبرخه ده چې موږ ته یو شی چې کوي هغه غټ ښکاره کوي. او کچیر مثال موږ یو ملي مایکرون په نظر کې اوسو یو ملي مایکرون له یو پر زره مایکرون یا هم لس په تاند منفي درې مایکرون سره مساوي دي. ورپسې راځو د مایکروسکوپ بل ډول چې د الکترون مایکروسکوپ په نامه دیږي هغه یادو. الکترون مایکروسکوپ چې دی دا د مایکروسکوپونو تر ټولو لوی جوړښت دی چې لومړی ځل لپاره د نول او روسکا په واسطه چې دوه جرمني پوهان و د دوی په واسطه اختراع شو. دوی چې دی خپل یو جسم چې دی خپل تر اصلي اندازې 250 زره چې کوي غټ ښکاره کوي. یعنی په دې ډېر هغه کوچني موجودات چې نو لیدل کیږي موږ د دې په څیر کولای شو لیدلی شو. الکترون مایکروسکوپ چې دی یو پرمختللی اپټیکي وسیله ده چې د الکترونونو د وړانګو په مرسته د شیانو ډېر کوچني جزئیات په لوړ وضاحت او لوړ غټوالي کې څرګندوي. او دا د رڼا مایکروسکوپ په پرتله 2000 زره چنده پیاوړی دی. یعنی د نوري مایکروسکوپ څخه د څو چنده قوي دی او د اتومونو او مالیکولونو په اندازه کوچني جوړښتونه په دې کې کیږي لیدل کیږي. یعنی کم اتومونه الکترونونه مالیکولونه دا ټول چې د دغه مایکروسکوپ په واسطه لیدل سوي دي کشف سوي دي. د الکترون مایکروسکوپ چې دی هغه په ځان کې مختلف ډولونه لري چې یو ډول چې دی د انتقال الکترون مایکروسکوپ دی چې د ټي ای ام په نامه سره یادیږي چې د الکترون وړانګې د یو نازکې نمونې له لارې تیریږي. او د داخلي جوړښتونو په یې په ډېر تفصیل سره چې کولای سي مطالعه کیږي. او دوهم ډول چې دی د سکین الکترون مایکروسکوپ دی چې د اس ای ام په نامه سره یادیږي چې د نمونې سطحې سکین کوي او درې اړخیزه انځور تولیدوي. او بل دی د سطحې جوړښتونو مطالعه لپاره کار ورڅخه اخیستل کیږي. د دې د الکترون مایکروسکوپ ځانګړتیاوې چې دی موږ وایو د غټوالی کچې د چې د تقریبا 2 میلیونه چنده پورې چیکي شان مشتغ ښکار کوي. او د روشانتیا لپاره رڼا پر ځای الکترون کاروي تر څو هغه روشانه معلوم شي. دا و چې د الکترون مایکروسکوپ زموږ اساسي موضوع پر دغه ځای باندې پای ته رسیږي. په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو. لومړی پوښتنه ده حجره تعریف کړي او په څو ډوله ده نومانی واخلي. دویم سوال حجروي نظریه کومې دي؟ یعنی کومې نظریه چې وړاندې کړې وې په اخر کې هغه درې نظریه تاسو وست. او اخرنی پوښتنه مایکروسکوپ په څو ډول دی بیان کړي. تاسو ټول د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه سلامونه نانی کی هلی میمونی هلی لرم چې جوړ روغ او صحتمند به است. شروع غلاست بوله سم ټولګي و سلر بشتم لسته. نن ورځ راځم راو تاسو په ګلرونکو نباتاتو کې تکثر وایينه. ګلرونکو نباتات په څه ډول سره ډیرښت کوي؟ لکه څنګه چې په تیر لوستونو کې موږ او تاسو ویلي و چې د ځمکې پر مخ ډیر فیصدي چې د هغه ګلرونکو نباتاتو نیولې ده چې په هغه کې ډیر ډولونه لري. دوی چې د خپل د زړه راکښون کې رنگونو او شیرې لري خپل د کم حیوانات حشرات چې د هغه هم ځان ته جذبوي. او د دوی څخه په مختلفو برخو کې هم د مثال د زیاده لپاره او د زینتي شان په جوړولو کې ګټه ځنې اخیستل کیږي. یعنی د دوی مختلف ډولونه چې دي په مختلفو برخو کې د استفادې وړ دي، او د ځمکې پر مخ 80% چې ده هغه ګلرونکي نباتاتو تشکیل کړی دی. ګلرونکي نباتات چې دي خپل په ځان کې د زیایي ترکیب، مثال د دوی شین رنګ برخه چې ده هغه د زیایي ترکیب د عملیې په واسطه خپل د ځان لپاره خواړه چمتو کوي، چې په دې کې موږ ویلي وو چې خپل نباتات چې دي د اوټوتروف په جملې کې شامل دي، یعنې دوی کولی شي چې خپل خواړه خپله آماده کړي. همدارنګه د دوی یو بل شیګنه دا ده چې ګلرونکي نباتات دوه ګونې القا لري، یعنی په دې کې نارینه او ښځینه جنس وجود لري چې د هغه په واسطه نوی نبات رامنځته کېږي. زموږ نننۍ موضوع د 150 صفحې څخه تر 150 صفحې پورې دوام کوي. راځو د ګل برخې اجزاوې وایو، لکه څنګه چې موږ او تاسو وویل چې په تخم لرونکي نباتاتو کې زوجي تکثر کې موږ او تاسو ګل تر بحث لاندې نیسو، ځکه چې ګل چې دی هغه خپل د جوړښت له مخې دوی کولی شي چې په دوی کې هم نارینه او هم ښځینه جنس وجود لري، او دوی کولی شي چې یو نوې تخمه یا نوی نبات د دغه لارې رامنځته کړي. د ګل برخې یا اجزاوې چې دي خپله ګل د ساقې یو برخه ده چې د ساقې څخه دوی واده کوي، او دغه ګل چې دی دوی عموما دوی برخې لري، چې یوې د ګل لکې ده یا هم پیریکل ده، او بل چې د ګل دغه د اصلي برخه مثال پرسیدلې برخه ده چې د تلاموس په نامه سره یادیږي، چې په دغه اصلي برخه کې کاسبر ګلپاڼې د تسکیر آله او د تانیس آله پکښې کې واقع ده. کاسبر ګلپاڼې چې دي هغه د ګل جسمي مرستندوی پاڼې دي، همدارنګه د تسکیر او د تانیس آله چې هغه د جنسي غړو څخه عبارت دي، یعنې د دغو غړو په واسطه یو نوی نبات رامنځته کېږي. راځو د دوی کوم جوړښتونه چې دي هغه موږ تاسو په تفصیلي ډول سره پیژنو. لومړی راځو کاسبرګ. کاسبرګ چې دی په انګلیسي کې ورته سیپلز وایي، چې د ګل د جوړښت مهمې برخې ګڼل کېږي، او دوی عموما خپل په ځان کې شین رنګ لري، او د ګل د غونچې په لومړي پړاوونو کې د هغې ساتنه کوي. کله چې ګل مثال غوړیږي، کاسبرګونه شاته ځي او ګلپاڼه ښکاره کوي، او د کاسبرګونو مجموعه چې ده د ګل د کاسې په نامه سره یادیږي، چې د ګل د نورو برخو لپاره محافظتي چوکاټ برابروي. کاسبرګونه چې دي ډېرې اساسي دندې سرته رسوي، چې د هغه د جملې څخه یو ده ګل د غونچې ساتنه ده، د ګل د جوړښت ملاتړ دي، او د ګرد افشاني په بهیر کې مرسته ده. یعنی که چیرې ګرد افشاني موږ وایي، که څه هم کاسبرګونه چې دي عموما شین رنګ لري، او په ځینو نباتاتو کې دوی خپل رنګونه مختلف رنګونه لري، او د ګلپاڼو پسې د حشراتو په جذبولو کې دوی مرسته کوي، چې دا د ګرد افشاني بهیر ته وده کوي. یعنی کله چې ګرد افشاني مثال صورت نیسي، د ګرد تر تانیس یا د تسکیر آلې څخه چې کومه ګرد ازادیږي، هغه تر تانیس آلې پورې تر تخمې پورې ورسوي. ورپسې د دې خپله د کاسبرګ چې دی یو خاص جوړښت چې موږ تاسو ویل لري، په ځینو ګلونو کې چې دی کاسبرګونه او ګلپاڼې په رنګ او جوړښت کې ورتهوالی لري، چې په دې حالت کې دوی ته تیپل وایي، او دوی چې دی خپله عموما د پاڼو په څیر جوړښت لري، خو د ګل د ځانګړو اړتیاو لپاره تخصص دوی موندلی دی، او دوی ممکن کېدای سي په جوړښت کې او اندازه او رنګ کې یو د بل څخه توپیر ولري، چې دغه توپیرونه د نبات د مثال د دوی د غزین نباتاتو د دوی نوي او د هغوی د چاپیریال پورې اړه لري. ورپسې راځو موږ او تاسو ګلپانه پیژنو. ګلپانه چې ده په انګلیسي کې ورته پیټل وایي، چې د ګل رنګینی او ښکلی برخې دي، چې د ګل د تاج په جوړولو کې برخه اخلي. دوی عموما د حشراتو او نورو ګرد افشان مثال لکم چې ګرد افشانی سرته رسوي، د هغو موجوداتو د جذبولو لپاره روښانه رنګونه او ځانګړي بویونه لري، تر څو د ګرد افشانی په بهیر کې دوی ته چې ورکې مثال د کم حشرات یا کم عاملونه چې ګرد افشانی په واسطه صورت نیسي، هغوی خپل ځان ته جذب کړلی سي. یعنی د دې څخه موږ وایو چې د دوی اساسي دنده چې د هغه د ګرد افشان مثال د کوم کس ژوندی موجودات چې ګرد افشانی سرته رسوي، د هغو جذب دی، د ګل د داخلي برخو ساتنه ده، همدارنګه د ګل ښکلا زیاتوالی دی، د ښکلا بوی او د شیرې همدارنګ د مثال دوی چې دی په دغه خپل په ښکلا سره کولای شي چې خپل ځان ته دغه حشرات جذب کړلای شي. او د ګل پاڼې د ګل پاڼو جوړښت دی هغه هم خپل ځان ته ځانګړتیاوې لري مختلف دي. مثال که چیرې موږ ته رنګ ته راسو، ګل پاڼې چې دي په مختلفو رنګونو کې شتون لري، لکه سره، ژیړ، شین یا هم نیلي او نور رنګونه. او دغه رنګونه چې دي د ګردافشان، مثال د ګردافشان نوونکو د جذب لپاره مهم دي. همدارنګه شکل او اندازې د بوی څخه دوی ټوله یو د بس څه لري فرق لري، چې دا به تاسو خپل په چاپیریال کې په زیاته کچه مثال ګل ګلاب یا هم مثال ریحان دا ټوله مو لیدلی اوسه. ورپسې د ګلپانې وروسته موږ او تاسې د تسکین آله پیژنو. د ګل د نارینه دغه برخه چې ده، د ګل د نارینه تولیدي برخه ده چې د دغه برخې ته سټامین هم ویل کېږي. او سټامین چې دی د ګل د تولیدي سیستم یو مهمه برخه ده چې د ګردې تولید او خپرولو دنده سرته رسوي. سټامین چې ده خپل په ځان کې دوې برخې لري، چې یو انټر دی بلې فلمنت دی. د انټر برخه چې ده دا د سټامین مثال د سر برخه ده چې د ګرده د ګرده اچونې چشکیږي پکښې کې صورت نیسي، یعنی ګرده په دغه برخه کې پخیږي او ذخیره کیږي. بل چې ده د فلمنت برخه ده، دا چې ده خپله یو نری ډنډ دی، ډنډونه یې دي ساقي دي چې د انټر ملاتړ کوي، هغوی استواره ساتي او هغه په مناسب ځای کې ساتي تر څو د ګردې خپرولو پکښې کې چې شي اسانه شي. د سټامین دندې چې دي هغه د ګردې تولید دي او د ګردې خپرول دي. یعنی ګردې تولید چې خپله د انټر چې دی د میوسس پروسې له لارې ګرده دانې تولیدوي، چې دا دانې د نبات د نسل تولید لپاره ډېر مهم دي. او کله چې دغه ګل بشپړه وده وکړي، د انټر چې کېږي مثال خپل په ځان کې چاک پیدا کوي، چاو دي، او ګرده دانې پکښې چې کېږي ازادیږي، چې دغه دانې د باد، حشراتو یا نورو ګردافشانونکو په مرسته د ګل ښځینه برخه یا پیسټل ته ځان رسي. اوس نو راځو موږ او تاسې د هغه وروسته د تذکیر آلې وروسته د ګل ښځینه تولیدي برخې یا پیسټل وایو. پیسټل چې دی د ګل ښځینه تولیدونکي برخې پیسټل په نامه سره یادیږي، چې د تخمدان، سټیګما او سټایل څخه جوړه ده. یعنی خپل په جوړښت کې دوی خومدان، سټیګما او د سټایل برخه لري، چې دغه برخه موږ تاسې وایو چې کومه دنده سرته رسي. اول راځو د سټیګما برخه ده. د پیسټل پورتنی برخه چې ده هغه مثال یو سوشناکه ماده لري او دوی عموما د ګردې دانیو د نیولو او جذبولو دنده سرته رسي. ورپسې د سټایل برخه چې ده دا یو نری دندې ته ورته جوړښت لري، چې د سټیګما له تخمدان سره څه کوي نښلوي او د ګرده دانو د انتقال لپاره دوی لاره برابروي. یعنی کله چې د تخمه ګرده چې ده هغه د سټیګما په برخه کې ونښلول سي، هلته په یو څه اندازه دوی څه کوي وده کوي. وروسته د سټایل برخه دغه ګرده د سټیګما د برخه څخه اخلي او تر تخمې پورې رسوي. ورپسې د تخمدار برخه ده. د تخمدان برخه چې ده هغه د ټول اساسي دنده سرته رسي. کله چې د پیسټل او دا خپله د پیسټل په ښکته برخه کې ځای لري، چې د دې په برخه داخل کې د تخمدان په داخل کې تخمه وجود لري، چې کله ګرده تر دې پورې ورسېږي د دې تخمدان سره القا کېږي، یو ځای کېږي او ورڅخه یو نوی تخمه رامنځته کېږي. یعنی په ساده ډول موږ وایو چې پیسټل چې دی هغه ډېر اساسي دندې چې دی هغه یو د ګرده نو نیول دي، د ګردې دانو د انتقال دي، همدارنګه د تخمونو تولید دي. چې موږ او تاسې وویل چې په کومه برخه کې ګرده دانه لیول کېږي، په کومه برخه کې ګرده دانه تر تخمدانه پورې رسېږي، او کله چې تخمه مثال تولید سي په کوم برخه کې، یعنی تخمدان پورې چې کله ګرده ورسېدل په هغه برخه کې القا کېږي، وروسته ورڅخه نوی نبات رامنځته کېږي. ورپسې راځو د ښځینه ګامېټ او تخمې د تشکیل وروسته موږ او تاسې دوه ګونې کوم زوجي تکثر چې دی هغه وایو. لکه څنګه چې موږ او تاسې وویل چې په نبات کې چې دی هغه د تانیس او د تسکیر آله دواړه لري، یعنی مذکر ګمیټ او ښځینه ګمیټ چې دی دواړه پکښې کې وجود لري، چې مذکر ګمیټ یې ګرده او ښځینه ګمیټ یې تخمه تشکیلوي. چې په دې سره کله چې دغه دوې ګرده او ګرده تر تخمې پورې ورسېږي، هغه یو د بل سره القا کېږي او ورڅخه یو نوی نبات رامنځته کېږي. چې د دوی کوم جوړښتونه دی هغه موږ او تاسو وپیژندل. یعنی په ګول کې چې دی زوجي ته کسر صورت نیسي چې په لومړي موضوع کې هم د دې یادوري مو وکړله. اوس نو راځو موږ او تاسو وایو چې دغه زوجي ته کسر په څه ډول سره صورت نیسي. راځو موږ وایو خپله په نبات کې دغه د مذکر ګمیټ د ګرددانو په دننه کې موقعیت لري چې کله د ګل د نارینه تولید برخه یعنی سټامین په انټر کې چې څه تولید شي بیا د دې څخه ښځینه برخه ته ځان رسوي چې په دې کې د ګرددانو جوړښت مثال اول مذکر ګمیټ تولیدوي یعنی د انټر په برخه کې د سټامین سره د سر برخه د چمرول په هغه کې ګرددانې تولیدیږي او ذخیره کیږي او تر څو پر ځان رسوي تر د سټیګما تر برخه پرې د شزینه ګمیټ تر مرخه پرې ځان د پیټل تر برخه پرې ځان رسي چې بیا موږ وایو دغه د مایکروسپورز په انټر کې چې ځانګړي حجرات د میوسس پروسې له لارې مایکروسپورز تولیدوي چې دغه حجرات هیپلوئید ان کروموزومونه لري یعنی نیم نیم کروموزومونه ورسته ګرددانی چې دغه ګرددانه چې د هغه دغه مایکروسپورز د میوسس د پروسې له لارې ود چکل وکړله په دغه کې چې کیږي دوه حجرې لرونکي ګردې دانو باندې بدلیږي ورپسې جنریټیو سیلز دي چې دغه جنریټیو سیلز چې د حجرې د میتوسس له لارې دوه سپرم حجرې یا مذکر ګمیټونه تولیدوي ورسته د ټیوب حجرې یا ټیوب سیل په واسطه دغه حجرې د ګردې ټیوبونو په جوړولو کې مرسته کوي چې د ګردې دانو د القا پروسې لپاره ډیر مهم دي اوس نو راځو د ګردې دانو د انتقال او القا بهیر وایو کله چې مثال د مجول د ګردې افشانی یا د ګردې د ټیوب جوړونی په واسطه د چی کېږي القا کېږي یو بس سره مثال دا ګرده او تخمه یو ځای کیږي چې ګرده افشانی چې د موږ تاسو یو پیژن ګرده چې دا چې د خپل د ګرده دانی چې د باد حشرات یا نور ګرده افشانونکو په مرسته د ګل شزینه برخې یعنی استګمات انتقالیږي ګرده ټیوب جوړونه چې د هغه موږ وای کله چې ګرده دانی په استګما کې ځای پر ځای سي ټیوب دغه حجرې واده کوي او یو ګرده ټیوب جوړوي چې د سټایل لاري تخمدان ته رسیږي اوس ورسته جنریټیو حجره چې د دوه سپرم حجره تولیدوي چې د کردې د ټیوب له لارې تخمدان ته داخليږي لومړی سپرم حجره چې د تخمچې یا اوویل د هګۍ حجره سره یو ځای کیږي او زایګوت دوه ان ډیپلوئید جوړوي چې ورسته په جنین بدلیږي بیا دویم سپرم حجره چې د دامبې د تخمچې د مرکزی حجره سره یو ځای کیږي او درېګونی یا درې ان اندوسپرم جوړوي چې د جنین لپاره د تغذیه مواد د چیکي برابر وي یعنی په لاندې ډول سره موږ ویلای شو چې مذکر ګمیټونه چې د سپرم حجره د ګرددانو په دننه کې تولیدیږي او د ګردافشانی او القا پروسه له لارې د ګل شزینه برخه ته لیږدول کیږي چې څو نوې نبات شي کې تولید کې دا چې سو د ګرددانو مثال کم القا چې ده یعنی انتقال او القا موږ او تاسو وپیژندلم چې دې په څه ډول سره د ګرده تر تخمې پرې ځان رسوي دا واز موږ او ستاسو د نن مهمه موضوع ان شاء الله چې د موضوع څخه موږ ته اخیستې اوسې په اخرنی برخه کې درې پوښتنې لرو لومړی پوښتنه ده د ګل برخې یا اجزاوې په لاندې ډول واضح کړي دویمه پوښتنه ده شزینه ګمیټ او د تخمې تشکیل څه ډول دي اخرنی پوښتنه ده زوجي تکثر په نباتاتو کې په لاندې ډول واضح کړي ستاسو ټول د توجه څخه نری نری مننه